سلامونه د مازیګر څلور بجې شوې پیل په خبرونو کوو. د امریکا د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي که دوی له افغانستانه د امریکا پر ضد د ګواښ حس وکړي نو د دفاع لپاره یې د عملیاتو وړتیا لري. مارک میلی پرون چهارشنبه ناوخته د امریکا د سنا مجلس د دفاعي کمیسیون یوې کمیټې ته دغه خبرې کړي. طالبان بیا د ښاغلي میلی د څرګندونو په غبرګون وایي دې ته اړتیا نه لیدل کېږي چې امریکایان یا بل څوک دې افغانستان کې د عملیاتو اراده وکړي. نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د اجباري حجاب د موضوع په اړه غونډه کوي. تمه ده چې په دې غونډه کې د دې موضوع تر څنګ پر افغان ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د نورو محدودیتونو له هغې ډلې د ښوونځیو د تړل کېدو مسله هم وڅېړل شي. یو شمېر افغان ښځې له دې غونډې تمه لري چې پر طالبانو فشار راوستل شي څو پر دوی لګېدلي محدودیتونه لیرې کړي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سر مفتش دفتر یا سیګار وایي له کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي په دغه هیواد کې مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. سیګار په خپل ټویټر پاڼه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري چارو د معلوماتي څانګې په استناد ویلي د 2018 کال د اګست راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر خراب شوی او مرستو ته د اړو کسانو شمیر چې تیر کال 3.4 میلیونه تنه اټکل شوی و 3.4 میلیونه زیات شوی. ملګرو ملتونو په یو وروستي راپور کې ویلي په ټول افغانستان کې خلک د خوراکي توکو د خوندیتوب په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، خو وچکالۍ او د اقتصادي سقوط له امله نږدې 40 میلیونه افغانان خواړه نه لري. او د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي روسیې پر اوکراین له یرغل راهیسې ډېر ځلې له کلوستر یا خوشۍ بمونو کار اخیستی چې په نتیجه کې په سلګونو ملکي وګړي وژل شوي، کورونه، روغتونونه او د ښوونځیو ودانۍ زیانمن کړي دي. دغه سازمان په هغه راپور کې چې نن یې خپور کړی دغه راز ویلي اوکراینی ځواکونو لږ تر لږه یو ځل له دغو بمونو کار اخیستی دی. د بشري حقونو د څار سازمان له دواړو هیوادونو غوښتي چې باید د دغو منع شوو وسلو کارول ودروي او په دې اړه دې له نړیوال تړون سره د یو ځای کېدو ژمنه وکړي. د خبرونو لنډیز مو واورید. په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس ورځو د پروګرام معرفي ته. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی ویلي که له افغانستانه د خطر احس وکړي نو د دفاع لپاره یې د عملیاتو وړتیا لري.
We do have the capabilities to conduct strike operations.
که د افغانستان د خاورې کوم ګواښ ووینو موږ دا توان لرو چې برید ترسره کړو. د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د اجباري حجاب د موضوع په اړه نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه لري. افغان ښځې څه تمه ترې کوي؟
امنیت عالی شورا څخه مدا غوښتنه ده نور بس د افغانستان ښځې نور تحمل نه لري، په مختلفو بهانو باندې وژل سوي دي، ځورول سوي دي، ټکول سوي دي، د ظالمانو مخه ونیسي. حق د تعلیم، تحصیل، زمینه د کار موږ ته مساعد سي.
په تحلیلي برخه کې هم د صوفیانو په اړه باندې او ورته د موجودو ګواښونو په تړاو یو راپور لرو.
افغان صوفیاو د نقشبندیه طریقت لاروی ډاکټر احمد مدنی تصوف د دین برخه بولي.
خود یې عمل کردن
په دین عمل کولو ته تصوف یا تزکیه وای د زړه اسکار یا هغه
ځخه. او د روسیې گاونډي هیواد فنلند اعلان وکړ هیواد به لزانډ پرته ناټو کې د غړیتوب غوښتنه وکړي.
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابو شو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا د پاوز د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی ویلي که دوی له افغانستانه د امریکا پر ضد د ګواښ حس وکړي نو د دفاع لپاره د عملیاتو وړتیا لري. ښاغلي میلی پرون دغه څرګندونې د امریکا سنا جرګې ته کړي دي. طالبانو بیا د میلی څرګندونې رد کړي او ویلي دي اړتیا یې نشته چې امریکایان یا بل څوک افغانستان کې د عملیاتو اراده وکړي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي که دوی له افغانستانه د امریکا پر ضد د ګواښ احساس وکړي نو د دفاع کولو لپاره یې د عملیاتو وړتیا لري. مارک میلی پرون چهارشنبه ناوخته د سنا مجلس د دفاعي کمیسیون یوې کمیټې ته وویل
د یو پاوز په توګه موږ خپل همغه اولینی مرام ته متحده یو چې افغانستان هیڅکله د تراګرو په ځاله بدل نه شي چې هغوی بیا ترې پر امریکا برید وکړي. هغوی له 2001 کال سپتمبر 11 راهیسې په دې کار نه دي توانېدلي او موږ متحد یو چې هیڅکله تکرار نه شي. موږ خپل څار ته دوام ورکوو. په جزئیاتو، میکانیزم او څرنګوالي نه غږیږم. که د افغانستان له خاورې کوم ګواښ ووینو موږ دا توان لرو چې برید ترسره کړو.
دا امریکایي چارواکي وروسته له هغې دا ډول څرګندونې کوي چې په تیرې روزه میاشت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ترهګریزې حملې او بریدونه وسول چې د یو شمېر پړای داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې دي. خو د افغانستان له خاورې پر تاجکستان د داعش ډلې د توغندیو توغول یې تازه هغه دي. د همدې اونۍ د یکشنبې په ورځ داعش ډلې په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د شنبې په ورځ یې اووه توغندي د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالۍ په تاجکستان کې پر ځینو نامشخصو پوځي اهدافو ویشتلي دي. خو تاجکستان په یوه اعلامیه کې وویل دا توغندي نه بلکې مرمۍ وي چې د طالبانو او داعش ترمنځ د وسلوالې شخړې پر مهال په تصادفي ډول د تاجکستان لوري ته ویشتل سوي دي. مخکې تر دې د افغانستان له خاورې پر ازبکستان هم د داعش ډلې لخوا د توغندیو د توغولو خبرونه ورکړل سوي وو، خو ازبکستان دا راپورونه رد کړل. طالبان د ښاغلي میلي د څرګندونو په غبرګون کې وایي دوی د دغې ډلې د ځپلو وړتیا لري او بل چا ته اړتیا نه لیدل کېږي چې په داسې کوم اقدام دې په افغانستان دننه لاس پورې کړي. د طالبانو د حکومت ویان بهولہ مجاهد آزادی رادیو ته د مارک میلی د څرګندونو په اړه وویل
په افغانستان کې بالکل نسته. افغانستان له خاورو نه دي چوک امریکای ته څنګه دی او د شته یادم نور ترکی کې ستادیت وجود هم نه لري او د داعش په نامه وړه پدیده چې دلته موجوده ده کل کل سر خوګي جوړې دی په وړاندې باندې خپل ځواکونه بالکل کفایت او بل هم هر ډول تاتې سی موږ متوجي د ترتیان نه لري چې امریکا نه ول چوک افغانستان کې عملیات وکړي یا اراده
د یادونې وړ ده چې څو موده مخکې د پاکستان د پوځ چارواکو هم ادعا کړې وه چې د افغانستان له خاورې پاکستاني طالبان یا ټي ټي پي د دوی د پوځیانو پر ضد استفاده کوي. آن دا چې په دې پلمه یې پر خوست او کونړ ولایتونو هوایي بمباری هم وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ازادي راډیو ته غوښتنه ورب شو د ملګرو ملتونو غونډې ته ټاکل شوې. نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د اجباري حجاب او پر دوی د نورو لګیدلو محدودیتونو په تړاو باندې غونډه وکړي. یو شمېر افغان ښځې له دې غونډې تمه لري چې پر طالبانو فشار راوستل شي څو پر دوی لګیدلې محدودیتونه لیرې کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ټینګار سره وایي نړیوال باید د داسې مسلو کې چې هغه د ده په خبره د افغانانو له مذهبي او کلتوري مسایلو سره اړخ لګوي مداخله ونه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د اجباري حجاب د موضوع په اړه غونډه کوي. تمه ده چې په دې غونډه کې د دې موضوع تر څنګ پر افغان ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د نورو محدودیتونو په اړه هم خبري وشي. یو شمیر افغان ښځې له دې غونډې تمه لري چې پر طالبانو فشار راوستل شي څو پر دوی لګیدلي محدودیتونه لري کړي. د افغان میرمنو د حقونو فعالې فروزان داودزی ازادي راډیو ته وویل
کما مسائل چې افراطي شکل دی هغه تدبیق نشي او د دې نه مهم تر خبره البته د ښځو د تعیناتو او د مکتبو د خلاصون موضوع ده.
د ښځو د حقونو بل فعاله مدینه احمدزی هم ورته غوښتنه لري او وایي چې طالبان د میرمنو پوری اړوند مسایلو باندې سیاست کوي.
ملتونو امنیت عالی شورا څخه مدا غوښتنه ده نور بس د افغانستان شزه نور تحمل نه لري په مختلفو بهانو باندې وجل سوي دي ضرر سوي دي ټکول سوي دي د ظالمانو مخه ونیسي. حق د تعلیم تحصیل زمينه د کار مکتب مساعد سیمپم ترغو چې د حق او حقوق د خزو په جامعه کې په ټولنه د افغانستان کې بشخص سوي نیوي ور امارات اسلامي په ټولنه کې باید ونه پیژندل سي.
خو د طالبانو د حکومت ویان په ټینګار سره وایي نړیوال باید په داسې مسایلو کې چې حق د افغانانو له مذهبي او کلتوري مسایلو سره اړخ لګوي مداخله ونه کړي. زبی الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د مورد باندې د چا فشار منو نه دي چا زور منو نه دي چا خبره ځکه د افغانانو خپل عقیده او باور خبره ده او د ځانګړي هواد ځانته ملت ته په چا باندې تجاوز زور نه ده بلکې خپل خوخه د شی عملی کیږي. دا وسم نه فساد ایجاب عملی ده په هواد کې. نو نړیوال نه باید په داسې مسایلو کې ساده افغانانو کلتوري او مذهبي اړخ لري دوی مداخله ولري یا فشار والد کې دا نتیجه نه لري.
د یادونه ده چې پر افغان ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو په ځانګړي ډول اجباري حجاب په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا نننۍ غونډه د ناروې په غوښتنه جوړیږي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز د امنیت شورا 15 غړو ته د طالبانو د نوي فرمان او د نورو بندیزونو په اړه معلومات ورکړي. تیر ورځ میرمن لاینس د طالبانو د حکومت له اداري مرستيال عبدالسلام حنیفي سره هم کتلی. پر افغان خوځو د اجباري حجاب له موضوع مخ کې لښبګم ټولګي پورته د نجونو زکونکو پر مخ د خونځیو د تړل کېدو موضوع هم د نړیوالو لپاره خبرګون سره مخ شوی و. تمدا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې په دې موضوع هم خبرې وشي. خو مخکې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی به په دې اړه د نړیوالو فرمایشونو او فشارونو ته غاړه کېنږدي. ښاغلی ریان دا هم ویلي و چې په دې اړه د پریکړې لپاره به د دیني عالمانو یوه غونډه راوبلل شي، خو د عالمانو د دغه ناستې دقیقه نیټه یې ونه ښوده. د ښاغلی ریان له څرګندونو وړاندې بیا د طالبانو یو مشر او د کورنیو چارو وزارت سلاحکار انس حقانی په خوست کې یوې غونډې ته ویلي و چې ډېر ژر به د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د دیني عالمانو یوه غونډه راوبلل شي. د یادونه ده چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالو لخوا طالبانو ته لیښودل شویو مهمو شرطونو یو دی. خو لیدل کېږي چې طالبان په یاده برخه کې له سختو انتقادونو سره مخ دي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناین نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د طالبانو د حکومت کورنۍ او چار وزارت وی په کابل کې د احتمالي امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د کابل په دروازو کې جدي تلاشي پیل کړي. د طالبانو د کورنۍ چار وزارت ویاند عبدالنافی ټاکور ازادي راډیو ته ویل د تلاشي د دې لپاره ده چې د احتمالي امنیتي پیښو مخنیوي وشي. دا وروسته له هغه چې پلازمینې کابل کې امنیتي پیښې ډېرې او د طالبانو پر حکومت د خلکو د امنیت د نه خوندیتوب په تړاو انتقادونه وشول. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کابل کې د امنیتي پیښو د تکرار د مخنیوي په موخه تدابیر د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د کابل په دروازو کې جدي تلاشي پیل کړې ده. د دې وزارت ویان عبدالنافی ټاکور د پنځشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کابل ښار په ټولو ورودي دروازو کې مجاهدین شپه ورځ تلاشي کوي. تلاشي د دې لپاره ده چې ترڅو د کابل ښاریانو ته د احتمالي امنیتی پیښو مخنیوی په وخت سره وشي او د دې کار لپاره موږ ټول هغه امکانات په کار اچولي چې موږ په لاس کې لرو.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت رسنیزو مسولینو د چهار شنبې په ورځ ناوخته په دې تړاو په خپل واتس اپ ګروپ کې له رسنیو سره یو ویډیو هم شریکه کړي چې د کابل ښار په یو شمېر دروازو کې طالبان د موټرو د پلټنې پر مهال خي. په ویډیو کې ویل شوی چې د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ اړوند ځواکونه کابل ته غزیدلو په 13 عمومي او فرعي لارو په څلوري ساعته ډول د امنیت په ټینګښ او د موټرو په تلاشۍ بوخت دي. مخکې تر دې د تیر اسکال په کب میاش کې د طالبانو حکومت امنیتی بنسټونو کور په کور د تلاشی بهیر هم پایل او بشپړ کړ. خو په کابل کې د روژی میاشتي امنیتی پی خو ظاهر انده و خو د چي د چاره د نامنیو په کمولو کې چندان مرسته و نه کړه. اوس ولې دل شي چې د پلازمینې دروازو کې د طالبانو تلاشی به تر کومه په کابل کې امنیتی پی خیره کمی کړي. د یادونه ده چې په تیری روژی میاشت کې کابل د بیلا بیلو خونړیو پیښو شاهد وو چې لامل یې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل واوخته. یوازې له اختر یوه ورځ مخکې د کابل په دارالامان سیمه کې په یو جومات برید کې لږ تر لږه د 50 کسانو د وژل کېدو او 150 د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شول چې مسؤلیت هم چا ونه منو. په دې میاشت کې په مزار شریف او کندز کې هم چاودنې وشوې، خو تر ټولو ډیر کابل په نښه شو چیرته چې طالب ځواکونه تر بل هر ځای ډیر او فعال دي. د یو شمېر دغو چاودنو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه ومنو، هغه چې طالبانی د زپلو ادعا کوي.
په همدې ارتباط مو له تاسو هم پوښتنه کړې د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼې مو دغه پوښتنه خپره کړې وه چې د طالبانو لخوا دغه اقدامونه به د امنیت د ټینګښت لپاره ګټور وي که څنګه. د ازادي راډیو د فیسبوک ځینو مینهوالو له هغې ډلې دقیق رفیقي په نوم لیکلي دي اوسنۍ تلاشي د کابل د امنیت په تامین کې فایده نه لري ځکه چې طالبي نظام د ده په خبره نه په داخل او نه هم په خارج کې ملاتړ لري. خیال وحیدیار زازی لیکلی تلاشی کوم نه اقدام نه دی او تلاشی نشي کولای د خلکو امنیت خوندي کړي. هغه لیکلی چې د طالبانو د استخباراتو مسؤلین باید هغه سرچینې پیدا او لمنځه یوسي چې امنیت ګډوډوي. جاوید الله ستومن لیکلی طالبان باید له پاکستان څخه خلاص واخلي ځکه چې پاکستان د افغانانو لپاره د خبره ډیر بد پلانونه لري. مزامل عبد لیکلی په دې شلکی گینه اول دی یونیفورم منظم کړي. ایوب هلمند لیکلی د دوی لپاره مخکې داسې اقدامات په کارو ځکه د تلاشۍ سخت کول او یا نور د تورت اقدامات د مثال په ډول کابل کې کور په کور تلاشۍ د استخباراتو تقویه او داسې نور د په نظر مثبت دي. سلیم کاکر لیکلی په تلاشۍ نظم ثبات نشي راتللی. تاسو هم کولی شئ د ازادي راډیو په فیسبوک کې په همدغه پوښتنو باندې خپل کامنټونه ولیکئ چې موږ تاسو ته هره ورځ ولولو.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د روسیې گاونډي هیواد فنلند اعلان وکړ چې هیواد به له ځنډ پرته ناټو کې د غړیتوب غوښتنه وکړي. د فنلند حکومت مشرانو نن وویل دوی د اروپا په شمال او اتلانتیک په شمال کې د خپل هیواد د لسیزو بې پریتوب له منځه وړي. اسدالله لودین او نور جزئیات.
د فنلند ولسمشر ساولی نینستو او صدراعظم یې سنا مرین نن اعلان وکړ چې ناټو سره د خپل هیواد د یو ځای کېدو ملاتړ کوي. د دواړو مشرانو نن په یوه اعلامیه کې وویل د ناټو غړیتوب به د فنلند امنیت ټینګ کړي او فنلند به د ناټو د غړي په توګه دغه ټول دفاعي اتحاد پیاوړی کړي. فنلند چې له روسیې سره 1440 کیلومتره اوږده پوله لري له ډېرې مودې راهیسې د پریکړې ته په تمه وو. معلومه نه ده چې ناټو به په مشخص ډول په کومه نیټه د فنلند د غړیتوب په اړه غونډه وکړي، خو د دغه سازمان راتلونکي غونډه د جون په وروستیو کې په مادرید کې جوړیږي. د ناټو چارواکو ویلي هغه مهال ممکن له دې تړون سره د فنلند غړیتوب لاسلیک شي، خو په دې شرط چې د مې میاشتې تر وروستیو پورې یې رسمي غوښتنه د ناټو د عمومي منشي تر میزه ورسیږي. بل لور ته د اروپایي کمیسیون مشر اورسلا وندرلین او د اروپایي شورا مشر چارلس میشل نن د می په 12مه د جاپان د صدر اعظم فومیو کشیدا سره د خبرو پر مهال پر روسیې کلاکې نیوکه کړې دي. وندرلین تر دغه کتنې وروسته وویل روسیې اوس پر اوکراین د وحشانه جګړې او له چین سره د اندېښمنونکي تړون له کبله د نړۍ نظم ته مستقیم ګواښ رامنځته کړی دی. د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د جګړې له شدت سره هم مهاله د جرمني دفاع وزارت شپېتو اوکراینی سرتیرو ته د یو پرمختللي توپخانه‌ای سیستم روزنه هم پیل کړي. جرمني ژمنه کړې چې و دغه ډول توپخانه‌ای سیستمونه به اوکراین ته ورکوي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي ویلي د جرمني له صدر اعظم اولاف شول سره خبرې کړې چې څنګه برلین له اوکراین سره د روسیې خلاف جګړه کې نوره مرسته کولای شي. په همدې حال کې روسي ځواکونه لا هم هڅه کوي چې په ماریوپول کې د اوکراینی ځواکونو ورستای مورچل مات کړي. اوکراینی ځواکونو دغلته د فولادو په یوې کارخونه کې سنگر نیولې. د اوکراین وسلوال پاوز ویلي خارکیف کې یو کلی بیرته له روسي ځواکونو څخه نیولې دی. دا کلی له سرحد سره 30 کیلومتره واټن لري.
اوس د سپورت نړۍ خبرونه تر هغه وروسته احمد تکل ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کوي.
د افغانستان د ویلچار باسکټبال ملي لوبډله نن تایلند ته لاړه. د طالبانو د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د ویلچار باسکټبال ملي ټیم کې 12 لوبغاړي او یو څلور کسیز پلاوی شامل دي. د دې ریاست د معلوماتو له مخې په دې لوبو کې به د افغانستان په ګډون د استرالیا، ایران، مالیزیا، کوریا، سعودي عربستان، متحده عربي امارات، عراق او د فلیپین هیوادونو ویلچار باسکټبال ملي لوبډلې برخه ولري. د آسیا جام لپاره دغه سیالۍ د روانې میلادي میاشتې په 22مه پیلېږي او تر 28مه به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان تیر کال په دې لړۍ کې ووم ځای خپل کړی وو. د کابل د فوټسال لیگ په چاچونه نن تر سره شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې لیکلي یاد مراسم نن د ورزشي ادارو د مسؤلینو په ګډون سره تر سره شو. د فدراسیون په وینا ټاکل شوی د کابل د فوټسال لیگ راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ د 11 ټیمونو ترمنځ د 55 لوبو په تر سره کولو سره په کابل کې پیل شي. په دغه سیالیو کې صلح، سنایی، اطمینان، یاران همدلی، جوانان میهن، شهید نسیم، یاران افغان، او شریفی سپورت ټیمونه دیوبل په وړاندې د سیالي ډګر ته ځي. او د آی پی ایل په 95 لوبه کې نن شپه چنای سپر کینګز او ممبئی انډینز دیوبل په وړاندې د لوبي ډګر ته ځي. د ورزشي ایجنسونو د راپورونو لمخې دغه لوبه نن شپه د افغانستان په وخت 5 بجې پیلېږي. د دې لیګ په 13 لوبه کې ګجرات ټایټنز لوبډله خپل 12 لوبه د لکنو خلاف تر سره کړه او په دې سره یې پلی آف یا اهم دوم پړاو ته لار ومونده. ګجرات لوبډله د خپل 12 سیالیو څخه یوازې 3 لوبې بایللې او د 9 لوبو په ګټلو سره د لومړۍ لوبډله په توګه دویم پړاو ته کوالیفای شوه. په 12 لوبه کې که څه هم ګجرات لوبډله خپل سیال ته 145 منډو هدف ورکړی وو، خو راشد خان د 46 منډو په بدل کې 4 لوبغاړي وسوځول چې لوبه یې د 28 منډو په توپیر سره وګټله.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او ښه چاره د خبرونه د برخې ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خلمړی پر صوفیانو او نورو مذهبي ډلو ورستیو حمله ته جوړه کتنه کو. په افغانستان کې پر صوفیانو یا نورو مذهبي ډلو ورستیو حمله په هیواد کې د مذهبي جګړې د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. په تیرو څوونه یو کې په کابل او کندز کې د تصوف پر لارویانو دوه ځلې حمله وشوه او درنه مرګ ژوبله ورواوخته. خو د تصوف پیروان څوک اولې په نښه کوي او د دې حملو د مخنیوي لارې کومې دي؟ په دې راپور کې د پښتنو ته د ځواب موندلو هڅه شوې.
چه رقم بگویم که چقدر نگران است. یگانه جای امنی که بر ما مردم اهل طریقت بود و
لای ټپونه جوړ نه دی. خودی ته ډیر اندیښمنده چې د سکون یا وازینه ځای هم خوندې پاتې نشو. منصور سکندری د غوی یاسور په نهمه نیټه د کابل په دارالامان کې د صوفیانو پر یوې خانقاه برید کې داسې مهال چې په ذکر بوختو ټپی شو. هغه د دې زیارت مرید او نعتویون کېده.
بهات نگران هستم و هیچ یک لحظه از چشم ما
دیر اندیشمانیم. هغه پیشم یو ثانیه هم لسترګون نه لري کیږي. حالات ډیر خراب دي. هیڅ وخت په هیڅ حکومت کې داسې کار نه وسوي. داسې کار چې ذکر کوون کې په ډیر بیره هم ډول شهیدان کړل.
رویټرز خبری اژانس په دې بریټ کې د مسؤل چارواکو له قوله د شپک شپې ته تنو د لوژل کېدو او اته او یا نورو لټه پی کېدو خبر ورکړ. د دې پیښې اونۍ وړاندې په کندز کې هم یو جماعت پنه خښو چیرته چې صوفیان په ذکر بوختو. د طالبان ویان زمیح الله مجاهد تر پیخي ورسته بخپله ټویټر پانه لیکلی وو په دې بریټ کې 3 کسان وشل شوی او 3 نور ټپیان شوی دي. د ویلو ده چې په کابل او کندوز کې لبریدون ورسته د ازادي رادیو د یو راپور پر بنسټ په پروان کې د هوفیان شریف فونوم یوازنی خانقاه هم تړل شوی ده. خو صوفیان څوک دي او تصوف څه شی دی؟ د صوفیان لویه برخه سنی مسلمانان دي خو اهل تشیع هم لري. دوی د اهل طریقت یا تصوف پیروان دي او د تاریخي مخینې په اړه کره معلومات او دقیقه نیټه نشته. د صوفی تعریف او ترخوای د تصوف بحث د نفس د پاکولو یا د درویشی طریقې مسلک او ترڅنګي د هغه علم په توګه پیژندل کیږي چې د زړه تسکیه پرې کیږي. افغان صوفیا او د نقشبندیه طریقت لاروی ډاکټر احمد مدنی تصوف د دین برخه بولی.
خود یې عمل کردن
په دین عمل کولو ته تصوف یا تسکیه وای. د زړه اسکار یا هغه ذکر کول چې اړیکې زړه سره ده. د سر خوفی او اخفا ذکر کول یا د بدن د داخل 5 لطایف په ذکر راوستل څو زړه ذکر پیل کړي. هغه مهال چې زړه په ذکر پیل وکړي بیا که موږ د دنیا په کارونو هم بوخت یو زړه خپل ذکر کوي.
خو داسې مهال چې صوفیان د اسلام ټولو برخو ته ژمن او ځانونه د همدې لارې لارویان بولي بیا ولې او څوک یې په نښه کوي؟ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز څیړونکی حسین احسانی وایي د سلفي جهادي ایدیالوژۍ پلویان د دې بریدونو عاملان دي.
د تفکر سلفي جهادي
تفکر کې د عقل ازادي، د فکر ازادي، استشهاد له سلف صالح څخه نه ملاتړ دا ټول بدعت او فتنه ګڼل کیږي او د دوی له نظره د فتنې پر ضد باید قیام وشي. دوی وایي په بدترین شکل باید د پورته یاد شویو لارو پیروان له منځه یوړل شي.
د دینی مسایل یو بل ډاکټر چې نو غواړي نوم او غږی د امنیتي ستونزو له امله په دې راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته وویل د سلفي جهادي تفکر ډیری پیروان د داعش غړي دي. د زیاتوي له همدې امله دوی ته د نورو لارو پیروان بيدینه ښکاري او ځکه دوی صوفیان او اهل تشیع هدف ګرځوي. په کندوز او کابل کې دواړه ځای بریدونه داسې مهال وشول چې صوفیان په ذکر کولو بوختو. د دې دواړو بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه ومانه. د دې ترخوا پر اهل تشیع د ډیرو بریدونو مسؤلیت هم د داعش خراسان څنګه منلې. دا بریدونه په افغانستان کې د یوې مذهبي جګړې د پایل اندېښنه هم له ځان سره لري. د دینی علومو ډاکټر او سکالر جاوید وایي د داعش دا حملې دینی او مذهبي نفاق ته زمینه برابروي. هغه چې د په خبره نتیجه یې و خونړی جګړه ده. خو ښاغلی جاوید هغه لارو ته هم اشاره کوي چې څه ډول کیدای شي د دې ایدیالوژۍ د پیروانو سره مبارزه وشي.
ما دوه راهکار داریم، یک از لحاظ استراتیژی
موږ دوه تګلارې لرو، لومړی له استراتیژیکې لارې او دویم له ایدیالوژیکې لارې. د ایدیالوژۍ له لارې موږ د داعش ضد یو روایت ته اړتیا لرو، تر خوا یې د پروپاګند ضد روایت ته اړتیا ده. دویم د استراتیژیک اړخه د سیمې او د نړۍ له هیوادونو سره اتحاد ته اړتیا لرو، څو وشو کولی داعش سره افغانستان کې مبارزه وکړو او اجازه ورنکړو چې له دې زیات دا ډله په افغانستان کې د خلکو وینې تویې کړي.
په افغانستان کې د اهل تصوف مخینه او لوسوفیانو سره د طالبانو چلند. د اهل تصوف یو لاروی او مشر پیر سید اسحاق ګیلانی وایي په افغانستان کې اکثریت صوفیان د نقشبندیه او قادریه طریقت پیروان دي. خغلی ګیلانی وایي د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر مهال هم صوفیان بې غرضه او طالبانو هم ورسره کار نه درلود. د دله قوله ان ډیر شمیر طالبان هم د اهل تصوف پیروانو.
طریقه قادریه را از پدر کلان
د قادریه طریقه ملانی که سید حسن ګیلانی چې په نقیب سیب مشهور او بیا له غوروستي د دوه زمانو زما پلار سید علی او کاکا می سید احمد دوی مختوړي چې اوس د سلسله زما اورور مختوړي. د مجددی په کورنۍ نور المشایخ، شیخ المشایخ او فخر المشایخ د قادریه لارې مخکخانو چې اوس مشری امین جان کوي. د جهاد تر وخت حضرت صبغت الله مجددی هم د صوفیانو له مشهور سیرو څخه وو.
خو یو بل صوفی چې نه غواړي نوم یې د امنیت ستونزو له امله خپور شي ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د طالبانو په منځ کې ډېری کسان د اهل تصوف پیروان دي، خو ځینې یې له صوفیانو بد وړي او ان سرسخت مخالفین دي. وخت تر طالبانو له رسیدو وروسته تیرو نږدې لسو میاشتو کې داعش ډلې په افغانستان کې له هر څه ډېر جماعتونه په نښه کړي. په دې جماعتونو کې د اهل تشیع او ترخوای د سنیانو په ځانګړي ډول بیا د اهل تصوف د پیروانو زیارتونه هدف ګرځېدلي. خو طالبان له دې ټولو سره سره وایي داعش ته یې ماتې ورکړې او دا ډلې په افغانستان کې د سر لرا پورته کولو وسته ده.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په غزنی کې له بیوزلو کورنیو سره د نړیوالو د بشري مرستو لړۍ روانه ده. د دې مرستو په دوام پرون سه شنبه د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې له 8000 زیاتو کورنیو د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړې.
په غزنی کې د هلو په نوم یوې موسسې دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې له 8000 بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې کړي. د یادې موسسې مشر ډاکټر حبیب رحمان همت د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په دغه مرستو کې 15 قلمه خوراکي توک شامل دي. ښاغلی همت وایي دغه مرستې د خوړو نړیوال سازمان له لورې د هلو موسسې په مرسته ویشل کیږي. نوموړی وایي دا مرستې بېوزلو او غریبو کورنیو ته ورکول کیږي.
خوراک نړیوال سازمان لوري الته بشری مرستې روانې دي او د هلو موسیله لور تطبیقيږي. په دغه مرستو کې به 15 کیلوګرام اوړه، 9.6 کیلوګرام دال او 0.15 کیلوګرام مالګه، 6.6 کیلوګرام غوړي او یو پاکټ سوپر سریال نظر هغه کورونو ته چې غوي ماشومان لري دغه شان شامل دي.
ډاکټر حبیب رحمان زیاتوي د روان کال جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې نیولې بیا د جون میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې به په غزنی ولایت کې د دغه مرستو لړۍ روانه وي چې ټول ټال به له 15500 کسانو سره مرسته کیږي. نوموړی وایي په دغه مرسته کې د غزنی مرکز له 4500 کسانو سره به د شاوخوا 15000 افغانیو نغدو پیسو مرستې او د ځینو ولسوالیو اوسیدونکو ته به خوراکي توکي ورکول کیږي. که څه هم چې د هیواد د ډیری ولایتونو په پرتله په غزنی کې د تیرو سختو جګړو او بیکاری له امله د فقر او بېوزلۍ کچه لوړه ده، خو بیا هم د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته په دغه ځای کې له خلکو سره د بېلابېلو موسسو او ارګانونو له لورې زیاتې مرستې سوې او لا هم روانې دي.
دا د په وروستۍ برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه خپرو.
زه نبی الله زبلای دا وخله ایران خبرې کوم. هغه کسان چې له درو کلو دوو کلو نو را پدې خوا د حج پیسې تحویل کړي دي، هسته حج نیت کړی ده، هغه حجانو صاحبانو ډیر زیات انتظار کړی ده، هغه کورنۍ سترګې په لار و همدې وخت. نو زموږ هیله له اسلامي امارت نه همدا ده چې تاسو مهرباني وکړئ هغه کسانو ته چې انتظار کړی ده تاسو د حج زمينه ورته مساعده کړئ.
زه یو تن د دولسم کوربیت زکون کې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو د معرف د لوړپوړو چارواکو نه مغختنه او هیله دادا چې زموږ تر مخ نور خوندې دروازې خلاصې کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو. همدارنګ د دې د معرف د لوړپوړو چارواکو نه مغختنه هم دادا چې موږ د کانکور امتحان په حق له مطلق وضاحت راکړي. کاخلی مودې وایي که کانکور امتحان نه اخلي مودې وایي نور موږ د دې ظلم او بې مفهومه ژمنو او وعدونه د موږ ستړي یو.
السلام علیکم ما مله سے شباب ډول باندې نه شي چې ما صدا ورې پور چې ما صدا دي چې غدار د کې منکان ځانو ته وي مخ نو ولا فون ته حق رسیدې نه ما یې پر رسیدې ما صدا حق دا ته نه کړې چې ما پور مشکل ته منکان کې مخ زم لوکان باید په کمال لغوه شي. افغانستان په تیر نظام کې مخ زم رسیدو د خلکو مخ زم ځان ته ویل وسم د غمدا شي کړي د موسات راځي مخالفت موسات کوم د موسات کوم حیات راځي مخ غل ملکان سره تاسو ملکان مخ زم ملکان ته وایي کورو تاسو ته نه سم تاسو ته چې بجو که سما ته راکړي شپه ته وره حق دا ته نه کړې
د دې برخې پای ته ورسیدو. د ازادي رادیو د پاتې خبرونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ.
وخت مازیګر څلور نیمې شوې ورزو لاندو خبرونو ته د امریکا د پاوز د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی په خپل تازه سرګندونو کې ویلي ک دوی له افغانستانه د امریکا پر ضد د ګواښ احساس وکړي نو د دفاع لپاره د عملیاتو وړتیا لري. جنرال میلی پرون دغه خبرې د امریکا د سنا جرګې د دفاعي کمیسیون یوې کمیټې ته کړې دي. خو طالبانو ویلي دي ته اړتیا نشته چې امریکایان یا بل څوک د افغانستان کې د عملیاتو اراده وکړي. نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د اجباري حجاب د موضوع په اړه غونډه کوي. تمه ده چې په دې غونډه کې د دې موضوع ترڅنګ د افغان ښځو او نجونو د تعلیم په اړه هم خبرې وشي. د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا د سر مفتش دفتر یاسیګار وایي له کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي په دغه هیواد کې مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. تیر کال 3.4 میلیونه تنه اټکل شوی و، سږ کال 4.4 میلیونه ته دغه شمیر زیات شوی. او د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي روسیې پر اوکراین له یرغل راهیسې ډېر ځلې له کلوستر یا خوشیي بمونو کار اخیستی چې په نتیجه کې په سلګونه ملکي وګړي وژل شوي، کورونه، روغتونونه او د ښوونځیو ودانۍ زیانمنی شوی دیم. د خبرونو لنډیز مو واورید. په تفصیلی د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام واورئ.
مخکښې ښځې
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې خبريږي. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخ وړي. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده په یو نوی فرمان کې د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ته امر کړی چې پر افغان شوځو او جنو دی حجاب جبري کړي. د شنبه په ورځ په رسمي ډول طالبانو شوځو او جنو ته د حجاب کولو امر اعلان کړ. په دې فرمان کې راغلی چې شذې به پرته له سترګو ټول ځان پټوي او کله دې امر څخه سرغړونه وکړي نارینه خپلوانو ته به سزا ورکړل سي. پر شذو په زوره د داسې حجاب چې یوازې د سترګو ښکار کولو اجازه وي امر په داسې حال کې راغلی چې لا هم په ټول افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. لا هم په بیلابیلو برخو کې ګڼې شذې له دندو بې برخې سوي دي او له اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. هغه شوه چې نورو ته د کار زمينه برابر کړې و هم تر ډیره حد اوس فعالیت نسی کولای. په همدې وخت کې شذې پرته له محرمه له سفر څخه هم راګرځول سوي دي. نن د مخکښ شذې خبرونی په دې برخه کې پر همدې موضوع خبرې کوي چې هغه شذې چې مخکې کارونه او دندې درلودې او هغه شذې چې د باندې وزي او کارونه کوي هغه له دې پریکړې څخه څومره اغیزمنې سوي دي یا به اغیزمنې سي. د خبرو لپاره را سره د حقونو فعال شایسته صافی او ماریاتو تاخیل ملمنی دي. شایسته صافی او ماریاتو تاخیل دواړه لمر سره د ټلیفون لاره وصل سوي دي. صافی صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
کله کوم تاسو نه هم مننه چې موږ باندې لور کوي. لمرې تاسو سره مفصل ملمنه ته ډیر خوشاله یم چې نن ورځ په دې وخت کې تاسو یاست.
د طالبانو د مشر د دغه فرمان چې شذې باید پرته له سترګو ټول ځانونه پټ کړي د دې فرمان په اړه ستاسو نظر څه دی؟
ډیره مننه کزه د یو خبر وکم چې دا اول ځل نه ده چې دوی داسې فرمان صدر کوي. د شروع نه کله چې دوی د دې راتګ په کابل کې سوې ده، د دوی په نظر چې کابل فتح کړی ده، د دوی ټول خبرې د ښځې باندې ده. انجونو مکتب ته ولاړ نه سي، انجونو پوهنتون ته ولاړ نه سي، ښځه دنده ته ولاړ نه سي. زما په نظر د دې فتح کول د کابل نیول یوازې د ښځې لپاره و چې راسي ښځه باندې بندیز راوړي، دا باید څخکاره سي. موږ ډیر اساسي مسایل لرو چې اخوندزاده هغه باندې باید کار وکړي. زموږ اقتصاد له منځه تللی، زموږ خلک د وګینه خپل ځان آتش ورکوي، وور کوي، خپل ځان وژني، مهاجرت کوي. ولې د دې مخ نه اخلي چې دا چې د ښځو باندې دونه باندې سوړي چې دا حجاب زما په نظر او کله چې ما دونه چې څېړنه کړې او درس مې ویلي په قرآن کې په هیڅ ځای کې داسې کوم آیات حدیث نه راغلی نه ده. سمه ده، د ښځه مخ د ټول ځایونه اورد دي، مګر مخ او لاسونه داسې آیات ذکر شوی نه ده چې باید دا پټ کړي.
ماریا توتخیل صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي. خبرونې ته شارغلاست
نړۍ مننه. تاسو ته هم سلامونه او تاسو اوریدونکو ته کور ودان چې زمونږ د نظر غوښتونکي یاست.
تو تاخیل صاحب، تاسو واوریدل چې صافی صاحب هم د لومړی توپ خبره وکړه چې دوی په نظر باندې اقتصادي وده د خلکو ته د کار زمينه برابر ول ده او امنیت تامینول ده، خو د دوی په نظر د دې پر ځای طالبان د شذو و موضوع ته ډیر پام کوي او پر شذو باندې خپل فکر متمرکز کړی دی. تاسو د طالبانو د مشر دغه فرمان په اړه باندې څه نظر لری؟
بالکل، په افغانستان کې یوازنی مشکل میرمنې نه دي چې پاغه باندې ډیره توجه شي. افغانستان سیډي اوس وضعیت کې ډیر زیات مشکلات لري. زه حتی وایم چې مونږ ولې همیشه وایو چې د ښځو تعلیم، د ښځو تعلیم یا طالبان په دې باندې زیات ټینګار کوي چې یا د تر شپږمه یا به ډیر زر تر دولسمه پورې شروع شي، ولې ټول فوکس په همدغه برخه ده؟ افغانستان فعلاً په دومره زیاتو مشکلاتو کې ده. زموږ ځوانان اکثر بیکاره دي، ټول د ایران او د پاکستان خواته روان دي، هلته په لارو کې وژل کیږي، کار نشته ده. حتی هغه ته پاتر چې مخکې د دولت په چوکاټ کې فعال و، اکثر یې تړل شوي دي. هغه خصوصي شرکتونه یا هغه موسسات چې د بشر لپاره دلته مرستې کولې، اکثر یې تړل شوي دي. خلک بیکاره دي، زیاتره ځوانان د مخدره توکو خواته مخه کړې ده. یعنی موږ هغه ډیر غټ مسایل چې حیاتي موضوعات دي هغه پریخي دي، او موږ په داسې موضوعاتو باندې غږیږو چې هغه صرف یا دوی په هغه موضوعاتو باندې ټینګار کوي، د هغې دپاره قوانین را جوړوي چې هغه ډیر زیات په میرمنو باندې څرخیږي. یعنی دا هغه موضوعات نه دي چې وطن کې په اصلاحات راشي، بلکې د میرمنو برخې ته راشو. میرمنې د ژوند حق لري. خپل عربستان هغه ملک ده اوس د زیاتره په اسلامي مسایلو باندې څرخیږي. عربستان هغه ملک ده چې دغه اسلام چې دوی یادوي د مغز څخه ظهور کړی ده. نن هلته ښځې ډرایو کولی شي، نن ښځې هلته رای ورکولی شي، نن ښځې هلته په تلویزیون کې نطاقي کولی شي. حتی هلته ډسکوټیکونه اوس خلاص شوي دي. د کوم ځای چې پیغمبر ظهور کړی، د کوم ځای چې اسلام ظهور کړی، او هغو چې په دې حده نرمښت کوي، نو موږ څوک استو؟ موږ په دوهم لاس مسلمانان شوي څوک استو چې په اسلام کې نواواریانې راولو؟ په اسلام کې د ښځې مخ ښکاره ده، لاسونه ښکاره دي، سپې ښکاره دي. دوی داسې کوم ایجاب راوستی ده یا کوم ایجاب دوی نوی اختراع کړی چې هغه په مذهب او په دین کې نشته؟ دوی په افغانه خزه باندې عملی کول غواړي. نو موږ هم دا غواړو چې افغانې ښځې هم حق لري د ژوند کولو. افغانې ښځې هم عربۍ هغه فکر نه لري، عربۍ د اختراع کولو فکر نه لري. افغان نن روبات ساز انجونې لري، په هغو باندې ولې دا ټینګار کیږي؟ ولې هغوی ته قیودات وضع کیږي؟ تاسو ګورئ د کومه ورځ نه چې دوی راغلي دي، اول خو یې د ښځو په کار باندې بندیز ولګو، بیا په تعلیم باندې بندیز ولګو. اوس داسې یو هوایي تعلیم ده چې نجونې د تر شپږمه پورې دي، د شپږمه نه وروسته نشته او پوهنتون ته تلی سي، نو دا د شپږم جلکیانې په بیا پوهنتون ته ځي، هلته به زده کړې کوي. یعنی داسې یو نامعلومه فضا ده د میرمنو دپاره، ډېر زیات قیودات د میرمنو دپاره وضع شوي دي. او موږ په دې باندې باور لرو، نړیوال په دې باندې باور لري که چیرته د یو کور